ایسې د راپورونو لمخې ل نیم میلیون څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړی دي.
دا خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو په دې برخه کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې لاند خبرونه. نا پیژندل شوی وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابی په نوم د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژلای دی. سرچینو ویلي چې بریدګر ویګاش په د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلی کې په ترابی باندې ډزې کړي او هغه یې ځای پر ځای وژلای. راپورونو کې راغلي چې د حقانی شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډېل لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبان حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقانی شبکې د دغه قومندان د وژنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې د نجونو د یوې لیسې د سوځولو په تور یې درې تنه نیولي دي. راپورونه وایي چې تېره شپه د پنجشیر ولایت د مرکز بازارک په پارنده سیمه کې د بی بی امنۍ د نجونو د لیسې په ودانۍ کې اور ولګېد. په پنجشیر کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان عبیدالله عقاب نن دوشنبه رسنیو ته په سول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې تړاو یې د لیسې د ساتونکو په ګډون درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. دا طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی نن دوشنبه خبر ورکړی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله څلور تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. بختر خبري ایجنسی دا خبر پر خپل ایکس پاڼه داسې وخت پور کړی او لیکلي دي چې دغه بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس کسان نور هم سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او سمندري څپو له امله په اوبو کې ډوبه شوې ده. لسګون افغان ماشومان د اسنادو د نن لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقيف کې دي. پاکستانی رسنۍ او له هغه ډلې ډان ریپورت ورکړي چې د پیښور د محکمې یو تن قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه کوي او چارواکو ته امر کړی چې هغوی همدستي سمدستي افغانستان ته ستانه کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې ورستی تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان اوربند واکمنان دي څه تاثیر لري. د جولای پر یو دیرشمه په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځین نور لوریو لدې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداري ورکړی وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کاروباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیا پرې کوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي وو چې د حماس د سیاسي دفتر د وجل سوي مشر اسماعیل هنیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونې واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د می میاشتې پر شلمه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځین نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینې ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنون کې آموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یو ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو چې د مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو کې له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خو خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه د حسن نصر الله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبان خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصر الله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه در پیژنو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمې ستانګزای دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې هم د اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ، حزب الله او حماس او حوثی او هشت شعبی او فاطمیون او زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرستې ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډیر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو، د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ، چې د دې امکانات اوس سړی ویني. سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده، هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباری شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډیر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی وشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنې د 1940 کال نه راونیسه بیا تر شپیتم کاله پورې، دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلي، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنې د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي، احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه دی، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي، چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستې دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په هغو لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال شته، او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لیږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
زه فکر کوم باوجود دې چې ایران د غلوب د تر اوسه پورې د دې دلې تر شا کړې ده. اما یو شی چې واضح دي که حماس که حزب الله ده او د نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو دا نورې دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده. دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځ ته راوړي دي. دا واضح ده. هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټوله منطقه په دې باندې پوهېږي چې د دې تر شا ایران ولاړ. هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی ای کارمندانو د 1930 کلونو د 1950 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. د امریکا د حکومت د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې، هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترینه تحقیق شوی وو. ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د دې مسایلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي، او د څومره تحرکات چې شوي دي له 1 اکتوبر نه را په دې خوا باندې، هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران پرې باندې ډېر افتخار کوو او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته یې راولي، د دې لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکېل کړي او دوی شاکه وله ورته او ځان یې په حساب تېر اوسه. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به یې فکر کوم یو د هغه تغییر نقطه یي اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه. دوی خپل هغه وښودل چې دوی څومره خفه دي د په وزل کېدو باندې دی.
مننه اتمر صاحب. په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصر الله تر وجل کېدو وروسته ولي غلي دي؟ رسمن څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
واضح خبره ده چې امریکایان سره دوی په یو تعامل کې دي، عربي هیوادونو سره، مثلا سعودي عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره. دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی، زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي. د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي. یعنې دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغسې مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کېدی شي طالبان دې باید د دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ښه ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې، په امنیت شورا کې، چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته واستول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات د محدودو ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکېل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکېل شي. او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته هم عربي هیوادونه ته هم اسلامي هیوادونه ته.
ډیر مننه. دا اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث ملمانې دي په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمې ستانکزای صاحب، تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې د څه دپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
زه فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل رسمي موقفونه نه، بلکې له شخصي ادرسونه نه دوی دا لیکنې کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خدا د چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو، د نورو وګونو، حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسېږي، یو حکومت دي اوسېږي او دا باید وغځېږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پانا او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړي دي چې هغه ورته راځي د افغانیو د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته هغه د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي. دغه دعوای اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي، دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې رښتینی نه وو. او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته، د دوحې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډیر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطی ګڼل کیږي، چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطی نظریات لري، د کابینې ځینې غړي لا هم په تور لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولې سي دغه وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
زه ګومان کوم ځکه افغانستان یا طالبان اوس حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیلو ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما وویلی چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې دوی نومونه په تور لیست کې دي، دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي، دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنه لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان به په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي، دا خو بله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریځ خپل اعلان کړي، ځکه دوی په دغه نورو برخو کې کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریز دوی ونینیو، کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ وشو، په هغه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریز چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای، او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستانګزیسی ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي، او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي، او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېره مننه ستانکزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریز ملاتړ کوي، که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو دپاره متوجه وي؟
د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی له دریز نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي، او مجبوره دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده، په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره بېوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړي دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره چې انتخاب اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل، اما ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خنثی شو، که نه یو په یو مسخره باندې بدل شو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کار ډلې چې وي دا ټولې د آی اس آی لخوا نه را جوړې شوې وي او آی اس آی مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی له هغه نه انکار کوي، د ریګن دنه انکار کوي، نو سی آی ورته وایي چې آی اس آی جوړ کړی، آی اس آی له منځه وړي، او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدل کې حزب اسلامي او ګلبن حکمتیار ایران لوبینه مرسته اخیستې او دی په ترن کولو کې. په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دې مرکز، اما په یو هغه باندې تغییر د پالیسی باندې حکمتیار او ګونی حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي، ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی دا خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی، خو د غولول لپاره په یوازې د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي، دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا واضح کیږي خلکو ته، اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان وو، آیا دوی رښتینی وو پکې، او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولوي، خپلو ډلو ته یې استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډېره مننه اتمر صاحب. یوه اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کار مخکې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریې په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
کله غلطي وکړي بله، لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی، یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کاوه او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي او ختم یې ډېر سخت کار دی. سخت هم ده او وحشتناک هم دی او دې کې نورې د نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه وي تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه وي تللی تسلیم شوی نه وي، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی. خو مونږ که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری شي، اوس د سرتیرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شهنزه او مکسیم پاین دا خبرې دي. سرتیر هېڅ شی نه شي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ، اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفي ده په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه استاد، زه یو دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړي چې ځینې شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا هم ملاتړو عکس العمل توند وو، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله چې ده دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي. یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکړه نړیوالو ته، او د شیعه او د سنی مسله په افغانستان کې دوی د داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمی ستانکزی له دواړو مننه.
زناره پسې وهما پل جانان مې